द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
سلام علیکم قدر منور دونکو یو ور بیا ستړي مسې دا د وایس اف امریکا ډیوري جوړا نن د جمیر ورځ کال 2018 د اکتوبر د میاشتې 28 نیټه ده وخت سعودي په کوټه کې د سهار 8:30 او کندهار کې 8 بجې او دلته واشنگټن ډي سي کې د اکتوبر د میاشتې 28 نیټه ده او د شپې 11:30 بجې دي زه نصیر احمد کاکړی مو په مورا ګرځوم تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سرچکو ته د امریکا صدر ډونالد ترامپ ویلی په شام او عراق کې داعش وسلواله ډله له ماتې سره مخ ده او وسلوالې د افریقا او نورو سیمو ته روان دي خو نوموړی وایي هیڅ چیرې به یې هم پرې نږدي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر رکس ټیلرسن د شام لپاره د ملګري ملتونو له ځانګړي استازي ډیمی ستورا سره ملاقات کړی او ویلی دي د جنګ ځپلي هیواد په آینده کې د صدر بشار الاسد هیڅ رول نشته او یو نوې څېړنه وایي په ټوله نړۍ کې د ښځو د اقتصادي پرمختیا سولې او امنیت په اړه تر ټولو بد هیوادونه افغانستان یمن شام او پاکستان دي او سم د دې خبرونو تفصیل د امریکا صدر ډونالد ترامپ ویلی په منځني ختیځ کې د داعش وسلوالي ډلې ته ماتې ورکول سوې او وسلوالي اوس د افریقا ځینې برخو او نورو سیمو ته په حرکت کې دي نوموړي خبریالانو ته ویلي د داعش وسلوال چې چیرې هم ځي دوی به ورپسې وي خو د ملي امنیت سلاکار مک ماستر ویلي په سیمه کې د داعش ماته په دې معنا نه ده چې هلته ترګري ختمه سوه نوموړي ویلي ایران په سیمه کې خطرناکه اغیز لري په عین وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر رکس ټیلرسن د شام د ستونزې د حل په اړه خوشبیني څرګنده کړې خو ویلي دی چې د هغه هیواد په آینده کې به د صدر بشار الاسد او د هغه د کورنۍ څو رول نه وي هغه باید واک پریږدي د امریکا مرستیال صدر مایک پنس ویلی د بهرنیو چارو وزارت به نور په منځني ختیځ کې د ځورېدلو او مذهبي لژکیو د مرستو د ملګري ملتونو هڅو ته نور فنډونه نه ورکوي او دا هڅې یې بې اثره بللې دي نوموړي ویلي د دې پر ځای به دغه مرستې د امریکا د مرستندوی اداره یو اس ای آی ډي له لارې ورکوي د پلوټونکو یوې نړیوالې کمیټې ویلي چې د اپریل په 14 نیټه د ګازو په مرګاني برید کې د شامی صدر بشار الاسد د حکومت لاس و دغه برید د یاغیانو تر ولکې لاندې خان شیخون کې سوی و چې له امله یو شمېر ملکي کسان وژل سوي او ناروغه سوي وو له دغه پیښې درې ورځې وروسته د امریکا په مشرۍ کې ائتلاف د شامی پوج په یو مرکز باندې حمله کړې وه واشنګټن وایي همدغه مرکز څخه په ملکي کسانو باندې د زهرجنو ګازو برید سوی وو یو نوې څېړنه وایي په ټوله نړۍ کې د ښځو لپاره تر ټولو بد هیواد افغانستان دی او په دغه کتار کې پاکستان په څلورم شمیر دی د دې پر ځای ناروې او آیسلینډ د ښځو لپاره تر ټولو ښه هیوادونه بلل سوي دي د اوسلو د سولې او څېړنې د ادارې او جارج ټاون انسټیټیوټ څېړنه وایي په لومړیو څلورو هیوادونو کې چې پکې د ښځو وضعیت ډېر خراب دی هغه اسلامي هیوادونه دي او په دغو کې افغانستان شام یمن او پاکستان شامل دي د روغتیا نړیوال سازمان د ماشومانو لپاره د ملګری ملتونو اداره یونیسف او د ناروغیو د کنټرول لپاره د امریکایي ادارې چارواکي وایي د سری د ناروغۍ څخه د کېدونکو مرګونو په شمیر کې 40% کموالی راغلی دی د دغه ناروغۍ په ضد د کال 2000 کې د واکسینو کمپاین شروع سوی دی همدغه کال 5.5 لک کسان له سری څخه مړه سوي وو خو کال 2016 کې دا شمیر 90,000 ته رارسېدلی دا لومړی ځل دی چې په ټوله نړۍ کې له سری څخه د خلکو د مرګونو شمیر تر 1 لک راکم سوی دی د امریکا صدر ډونالد ترامپ د دردونو د کمولو لپاره د نشې لرونکو دوا په اړه ټول هیواد کې د بیړني حالت اعلان کړی دی او ویلی دی چې مرکزی حکومت لوړاندې په هر محاذ د دې مقابله کوي سپینه ماڼۍ کې د وینا په وخت نوموړي ویلي د یو امریکایي په توګه هغه نور د دې اجازه نسی ورکولای په مکسیکو سیټی کې چارواکي وایي د هغه ودانۍ جوړونکی نیولی چې د سپتمبر 19 په زلزله کې نړیدلې وه دغه کس چې نوم یې نه دی ښودل سوی ورباندې د پنجشنبې پر ورځ رسمي تور لګېدلی چې د ده د بېغورۍ له امله دوې ښځې مړې سوې د 2.1 درجې په دغه زلزله کې 301 کسان مړه او 228 ژوبل سوي وو او په هنګری کې پولیس وایي د اویا کسانو وژونکی پاکستانی قاتل یې نیولی دی. دغه کس چې 15 کلن دی د پاکستانی قصاب په نوم پیژندل کیږي. د ده د نیولو لپاره پاکستانی حکومت نړیوالو پولیسو یا انټرپول ته خواست کړی و.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د ګلو کدر من اوریدونکو خبري خبرونه تل واشنگتن ډی سي څخه غوښیسته او اوس مهم پام را ګرځو تفصیلی ریپورتونه ولوري ته د امریکا صدر ډونالد ترامپ ویلي په منځني ختیځ کې د داعش وسلوالي ډلې ته ماتې ورکول سوې ده او وسلوالي اوس افریقا و ځینې برخو او نورو سیمو ته په حرکت دي. په عین وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د شام د ستونزې د حل په اړه خوشبیني څرګنده کړې ده. تفصیل د وایس اف امریکا په دې ریپورت کې. ټیکساس ته روانېدو مخکې صدر ډونالد ترامپ په یو شمېر مسلو باندې د خبریالانو د پوښتنو جوابونه ورکړل چې پکې شام او عراق و اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته د ماتې ورکولو هڅې هم شامل دي.
We are decimating ISIS in the Middle East. What's happening is they'll go to parts of Africa, they'll go to other places. When they get there, we meet them.
صدر ترامپ وايي موږ په منځني ختیځ کې ISIS یا اسلامي دولت وسلوالې ډله تباه کوو. دوی به اوس د افریقا ځینې برخو ته ځي، دوی به نورو سیمو ته ځي. کله چې ورسیږي موږ به وګورو. داعش ډلې د اسلامي خلافت جوړولو لپاره د عراق او شام سیمې تباه کړې، خو د ملي امنیت سلاکار مک ماستر وایي په سیمه کې یوازې دغه منفي ډله نه ده.
As everybody knows, the Iranians have done a very good job also of infiltrating and subverting Iraqi state institutions and functions.
مک ماستر وویل لکه څنګه چې ټول خبر دی ایرانیانو هم شکار کړی دی. دوی د عراق په حکومتي ادارو او چارو کې مداخله کړې او تباه کړې دي. همدا ډول داسې ملیشیې جوړې کړې چې د عراقي حکومت تر کنټرول د باندې دي. هغه وویل د ایران ملاتړ لرونکي ملیشیې په شمالي عراق کې د کردانو په ډول سیمو کې فرقوي تشدد راپاروي. په عین وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د شام لپاره د ملګري ملتونو ځانګړي استازي سټیفن ډی مستورا سره خپل ملاقات بریالی بللی. په شام کې ولسی جګړه تر شپږ کلونو اوښتې ده. نږدې 15 لکه کسان وژل سوي او تر 11 میلیونه زیات په هیواد کې دننه او د باندې بې کوره دي. که څه هم د جګړې عکس لا واضح نه دی، خو ریکس ټیلرسن د شام د ستونزې د سیاسي حل لپاره خوشبین دی. هغه وویل داعش ډله ماتې ته نږدې ده او امریکا په شام کې د تشدد راکمولو ته دوام ورکړی. ښاغلی ټیلرسن وویل هغه ویني چې شام به له دغه جګړې څخه راوځي او یو متحد هیواد به وي. دا به یو داسې هیواد وي چې پکې صدر بشار الاسد هیڅ رول نه لري.
I've said this many times as well that we do not believe there is a future for the Assad regime, the Assad family. I think I've said it on a number of occasions. The reign of the Assad family is coming to an end.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای ما مخکې هم څو واره دا ویل دي چې موږ په دې باور نه لرو چې د اسد رژیم او اسد کورنۍ څه آینده لري. زما په ګومان په څو موکو ما دا خبره کړې ده. د اسد د کورنۍ واک په ختمېدو دی. یوازینی ستونزه دا ده چې دا به څنګه کیږي او موږ ډاډه یو چې دا کېدای سي او وبسي. ریکس ټیلرسن وویل هغه په شام کې د جګړې ختمولو په اړه د خبرو اترو او سولې لپاره د جنوا پروسې ملاتړ کوي. د شام لپاره د ملګري ملتونو ځانګړي استازي سټیفن ډی مستورا څوک چې د خبرو اترو منځګړیتوب کوي د ویډیو کانفرنس له لارې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره د ملاقات په اړه د نړیوالې ادارې امنیتي شورا ته معلومات ورکړل. ډی مستورا اعلان وکړ چې د نومبر په 28مه نیټه د بین الشامی مذاکراتو اتمه غونډه به رابلی.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو
استاسو په ټوله نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدلی شئ.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
Thank you.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د دردونو د کمولو لپاره د نشې لرونکي دوا په اړه ټول هیواد کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی او ویلي دي چې مرکزي حکومت له وړاندې په هر محاذ د دې مقابله کوي. سپینه ماڼۍ کې د وینا په وخت نوموړي ویلي د یوې امریکایي په توګه هغه د دې اجازه هیڅکله هم نسی ورکولی. تفصیل د وایس اف امریکا په رپورټ کې زاهد خټک راکوي.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د نشه ییزه دوا له وجې جوړې ستونزې ختمولو لپاره ګرد هیواد کې د صحت بیړنۍ حالت اعلان کړی. د وایي مرکزي حکومت اولنه دغه مسلې پر ضد هر اړخ نه کار کوي. زیارت په ورځ وایټ هاوس کې خبرو په مهال صدر ټرمپ ویلي امریکایي ولس نه غواړي چې دا حالت ته نور جاری وي. صدر ټرمپ دغه وینا ته ناست خلکو کې د نشه ییزه دوا عادي مریضان او د هغوی خپل خپلوان ناست وو. یو دوه تنانو چې د صدر ټرمپ سره ولاړ وو د هغه خپلوانو عکسونه نیولي وو چې نشه ییزه دوا له وجې مړه شوي. د امریکا د مرضونو د کنټرول او تحقیق مرکز وایي د نشه ییزه دوا غلط او زیات استعمال له وجې تیر کال 45,000 امریکایان مړه شوي. دغه اداره وایي مړه شوو کې 15,000 د افیمي دوا له وجې مړه شوي. صدر ټرمپ ویلي ډېر خلک د نشه ییزه دوا زیات استعمال له وجې مړه کیږي او دا شمیره د قتلونو او د گاډو د حادثونو زیاته ده. صدر ټرمپ خپل وینا کې د نشه ییزه توکو رشدي کېدو باندې تفصیلي خبرې وکړې. د ویلي په میلیونو امریکایي ولس د نشو روږدې شوې. دی وایي همدا حقیقت دی. صدر خپل خبرو کې د خپل مشر رور فرېډ ټرمپ هم یاد کړو چې 23 کالو عمر کې مړ شوی وو. هغه د شرابو روږدې وو. صدر ټرمپ ویلي خپل رور به ورته ویلي چرې هم شراب ته لاس ور نه وړي. صدر جاته کړي نن ورځ پورې شرابو ته لاس نه دی وړی. صدر ټرمپ عزم څرګند کړی دغه انتظامیه به هغه خلکو او کپنو پر ضد مقدمې جوړوي څوک دغه نشه ییزه دوایانو نه غلط ګټه پورته کوي. د ویلي بله میاشت د چین صدر ژی جن پینګ سره خپل ملاقات کې به د فینټانایل نومې نشه ییزه توکې تولید او منتقلولو ستونزه پورته کوي. فینټانایل د هیرانو نه هم سخته نشه ده. صدر ټرمپ ویلي امریکا د لاتینی امریکایي هیوادونو سره همکاري کوي چې امریکا ته د دغه قسمه نشه ییزه توکو راتګ مخه ونیول شي. د ویلي امریکا ته 90% هیروین د سویلي پولې نه راځي. صدر وایي دغه پوله باندې به دیوال جوړوي چې ورسره به د دغه مسلې ډېره حده پورې مخنیوی وشي. د صدر ټرمپ دغه اعلان له مخې ریاستي حکومتونو ته اختیار ورکړ شوی چې دغه مسلې مخه نیولو لپاره مرکزي حکومت فنډونه استعمال کړي. د صدر ټرمپ انتظامیه چارواکي وایي دوی په کانګرس غږ کړي چې د صحت بیړنۍ فنډ ته نورې پیسې زیاتې کړي. د نیوجرسي ریاست ګورنر کریس کریسټي وایي دا ډېر مهم لومړی ګام دی. ښاغلی کریسټي د صدر لخوا جوړ شوي د نشه ییزه توکو پر ضد د جوړ کمیشن مشر دی.
دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده. قدرمنو اوریدونکو، خبری خپرونې تل واشنگتن ډی سي څخه واجی استا او سمزو د میامار لوري ته، چیرې چې روهینګیا مسلمانان د نړیوال غبرګون وروسته هم له سختو کړاوونو سره مخ دي. هلته د تشدد له امله تر 15,000 زیات روهینګیانو ګاونډي بنگلاديش ته کډه کړې ده. تفصیل ورباندې د وایس اف امریکا په ریپورت کې محمد عالمگیر خان راکوي.
په بنگلاديش کې د کډوالو کیمپونو ته د میانمار راخین ایالت نه اوس هم بشمیره روهینګیا کډوال را روان دي. نړیوالې رورولې په میانمار یو وار بیا غ کړې چې روهینګیا خلاف اقدامات نه دي ډډ وکړي. مینمن یانګ هی لی کوم چې د روهینګیا مسلې ته د کتل لپاره د ملګرو ملتونو خصوصي خبريال ټاکل شوی کمیټې تخپل رپورت کې ویلي په غټه کچا انساني جنایتونو پر شا د کرکه بیانات دي.
انفورچونټلی دیر سیمز ټو بی لټل سیمپاتي لټ الون امپاتي فور دی روهینګیا پیپل.
د بد قسمتې نه په میانمار کې د روهینګیا خلکو لپاره د خلکو په لرونو کې رحم نشته. د کلونو راهاسي د برما یا میانمار ولست مزغو کې دا اچول شوی چې روهینګیا د دې خاورې اوسیدونکو نه دي او دلته یې کډه کړې. هم په دې علت دوی چې سهم غواړي د هغې حق نه لري.
میرمن لی زیاتوی په سوشل میډیا د روهینګیا خلاف کرکا او د دوی خلاف تشدد ته هوا ورکولې کیږي، خو بیا ملګرو ملتونو لپاره د میانمار نماینده تین کیاو د میرمن لی رپورت سره اتفاق نه کوي.
وی ویش د رپورت وود هاف ریفلیکټډ د ډیفیکلټیز اف ریزولوینګ د پرابلمز دټ ار لیګاسی اف ټیکټس.
هیله لرله چې دا رپورت به د کلونو راهیسي داخلي جګړې، د ترقیاتی چارو نشواله او په نړیواله کچه د یوازې پاتې کېدو او بیا د دې د حل لپاره شو هڅو ته بیا کتنه کړې وي، خو داسې ونه شوه. هم ځکه موږ د دې لپاره وړاندینو سفارشونو نه مطمئن نه یو، ځکه چې دا به نیغ په نیغه یا د بل کوم اړخ نه خامخا زموږ هغه هڅې شنډوي کومې چې موږ د جمهوریت د دې د انتقال او د ثبات راوستو لپاره شروع کړي دي.
خو بیا د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل امریکا څانګې میرمن جوین لی وای د بشري حقوقو تنظیم ګڼي چې د شپږ لکه روهینګیا مسلمانانو بې کوره کېدل نسل کشي ده او د دې مسلې حجم بیانوي.
دا داسې ده چې لکه د واشنگټن ډي سي ټول اوسیدونکي چې پکې ښځې، ماشومان او نارینه د ژوند د ویرې د خار نه په کډه شي.
د امریکا کانګرس ځینې غړو په خارجه وزارت غږ کړی چې د میانمار دا اقدامات ته د نسل کشۍ مترادف وګرځوي، خو د خارجه وزارت چارواکي وایي دوی لا داسې کولو ته تیار نه دي. د سویلي آسیا لپاره نائب سیکرټري پیټریک مرفي وایي دوی چاله سنوم ورکولو نه یریږي.
I want to be very clear. We are not shying away from the use of any appropriate terminology.
زپو واضح ټکو کې دا ویل غواړم چې مونږ چاته څه ویلو نه یری ګونه، خو مونږ یو پروسه لرو د کمې لاندې چې مونږ حقایق ګورو او نورو ثبوتونو پسې تکل کیو، پس د هغې به مونږ داسې څه قسمه فیصله کوو.
ښاغلی مرفي وایي که څوک هم په جنګي جنایتونو ککړ اومندل شول نو ذمهوار به ګرځوي او دغه صورت به د میانمار د فوجي مشرانو د سفر اسانتیاوې هم ختموي. د راخین ایالت روهینګیا مسلمانانو 6% ماشومان هم د تعلیم د سهولت نه محروم ساتل شوی. د راخین ایالت ماشومان ته خوا کې کری سکولونو ته د تګ اجازه نه و. کال 2012 کې د فساداتو پس حکومت پر روهینګیا مسلمانانو دا بندیزونه پر ځای کړیو. د دوی یو استاد عبد الله علي وای دوی د خپل کلی نه په سفر ویریدل، دغه حال د ماشومان هم وو چې دوی محفوظ نه وو.
دا ماشومان سکول ته په دینه شتلی چې د دې سکول غاړه کلی کیو او هم د دې لوجه دوی د تعلیم نه محروم شول.
د ملګرو ملتونو ماشومانو لپاره ادارې یونیسف د بنگلاديش طرف ته د ماشومانو لپاره سکولونه هم روان کړي چې پکې روهینګیا مسلمان ماشومانو ته د سکول سبق خودل کیږي. د یونیسف سره کارکونکي ښاغلی جین جیک سمن وای د سکولونو نه مقصد ماشومانو په ژوند کې ثبات راوستل دي.
The learning centers give children who have just come through the border some sort of a normalcy or a way back.
دا د ذکر مرکزونه د ماشومان په جون کې قلارې راولي او د ټولو غوره خبره دا ده چې دوی ذکر کوي دا ماشومان دي او په دې مرکز کې دوی ته تحفظ ترلاسه کیږي.
د بشري حقوقو تنظیمونه وايي د میانمار حکومت په کسته داسې قانونونه پر ځای کړی چې مسلمان اقلیت د بنیادی حقوقو نه محروم او ساتل شي، او دې کار باندې د میانمار انتظامیه د کلونو راهسه لاس پورې کړی.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دا. که غواړی مشتره د ټلیفون په لیکه تماس ونیسئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0403.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا قدرمن اوریدونکو، اوس هم زو د پاکستان آرام بلوچستان ایالت ولور ته چیرې چې د خوارکښو د حقونو په اړه یو سیمینار سوی دی، او سیمینار ته ویناوالو په هغه ایالت کې د خوارکښو د حقونو غوښتنه کړې ده او په ایالتي حکومت یې ژغ کړی چې په قانونونو کې داسې بدلون وکړي چې له لورې د ژوند په هر ډګر کې د هغوی د حقونو ژغورنه وسي. حمید سمسور ورباندې نور تفصیل په دې رپورټ کې راکوي.
دغه سیمینار د کوټې په مطبوعاتو کلب کې د اتلسم عیني ترمیم د بدلونه وروسته د زیارکښانو د وضع او د دوی د راتلونکي په اړه باندې و. پر دې محل باندې د مزدورانو د نړیوال سازمان د پروژې افیسر حسن رضوی وویل چې نن هم په لکونو مزدوران د خپلو بنسټیزو حقوقو د اوسېدنې د علاج د کار ځای له د تګ و راتګ د دوی د واده او د ماشومانو د تعلیم لپاره له مالي مرستې څخه بې برخې دي. په کډانی کې د جازونو د ماتولو مرکز په سمندر کې کبان نیونکي او دغه ډول په کویلي او په کرومایټو کې هم کارکوونکي مزدوران له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. د دوی سر خوندي نه دی او دغه ډول د دوی د پاره طبي مرستې هم د نڅه برابرې دي. په فابریکو کې په سکولونو او په دفترونو کې د کارکوونکو لپاره چې د هغو د تنخواه لپاره دي خاکه جوړه سي چې هر کال د دوی په معاش کې اضافه کېږي. د پاکستان ورکرز فیډریشن د بلوچستان مشر رمضان اڅکزي وویل
چې مزدوران چې دي هغه په بدحال کې دي، پر سړکانو باندې وژل کېږي، د ګډانی پر مکان باندې په دوو آسو کې څلور دېرش مزدوران لوستلو. نه د کمپنۍ مالک څه چا پوښتنه کړې ده، نه سرکاري ادارو د خلکو څه چا پوښتنه کړې ده. هره ورځ په کول مینس کې مطلب د په دې کې مزدوران مړه کېږي او د دې حقوق په عمله کېږي.
رمضان اڅکزي دا خبره هم وکړله چې دلته د مزدورانو معاش ډېر کم دی،
15,000 روپۍ پر هغه عمل درآمد نشته. او دلته د یو پی ایس او د کمپنۍ د یو انجینرینګ ډایرکټر تنخواه چې ده هغه 8,50,000 روپۍ، د جج صاحب تنخواه چې ده هغه 12,50,000 روپۍ، او دلته د چیف سیکرټري چې کوم یو اگزیکټیو الونس په نامه باندې 2,00,000 دی الونس ته میاشت خپل لپاره اخی. کومو خلکو ته چې موږ ووټونه ورکړي دي هغه 40% خپل تنخواه زیاتې، او دلته په صبح کې مطلب د غریبانو د ژوند لپاره څه دی خالي ژوندۍ پاتې شي د هغه لپاره نه یو سوشل پروټیکشن، ځان وژلي یا به هغه وغلات راوځي یا به هغه د ریاست خلاف چې کوم قوتونه دي د هغو په لاسو کې به مطلب دوی توپک اخلي، نو هغه کارونه به کوي. پکار ده دي چې دلته خلک په توپک باندې د یوې خوا د بلې خوا سره موږ خاموشه نه کړو، راشمو کړو او خلکو ته د ژوند حق ورکړو.
د بلوچستان د صوبایي حکومت د مزدورانو د څانګې ډایرکټر جنرال شجاع ملک کچکی وویل
18ویں ترمیم نے ہمیں چیلنج کر لیا کہ بھائی اپنے قوانین خود بناؤ، اپنی مزدور کی حالت اظہار کو دیکھتے ہوئے ان کے حالت اظہار کے عین مطابق اپنے قوانین بناؤ.
چاتلسم عینی ترمیم زموږ لپاره چیلنج دی چې صوبایي حکومت د مزدورانو لپاره د خپل قانون جوړ کړي. د ویل چې د دوی لپاره به ټولې هغه اسانتیاوي برابروي چې په قانون کې موجوده دي. په سیمینار کې ویل سو چې د مزدورانو په سازمانونو کې دي د زیارکښانو استادیتوب دي زیات سي، او د دوی د شیشګری لپاره چې کوم اسپیټالونه پرانستل سوي دي هغه دي هم نور فعال کړل سي. دوی پر شخصي ادارو باندې هم فشار واچوي چې د مزدورانو حقوق دي تسلیم کړي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، کوټا.
دا د امریکا غږ ډیوا رادیو ده.
د وایس اف امریکا ډیوا رادیو د ګلاو قدر منوریدونکو خبری خبرونه تل واشنگتن ډی سی څخه غوښه استا. اوس مهم یو بل راپور ولور ته پام راګرځو چې په هنګری کې پولیس وایي د اویا کسانو وژونکی پاکستانی قاتل یې نیولی دی. دغه کس چې 15 کلن دی د پاکستانی قصاب په نوم پیژندل کیږي. د نیولو لپاره پاکستانی حکومت نړیوال پولیسو یا انټرپول ته خواست کړی و. تفصیل ورباندې د وایس اف امریکا په رپورټ کې عدنان رشید راکوي.
د هنګری پولیس وای نیول شوی پاکستانی تن نږدې 10 کسان د پیسو لپاره وجلی دي. د استریا پلټون کې وای 15 کلن نیول شوی کس پاکستانی قصاب په نامه پیژندل کیږي. تر اوسه پولیسو د دغه تن پوره او اصلي نوم نه ده ښکاره کړی، خو په لنډو ټکو کې د ای زیډ په نامه یادوي او د هغه د گرفتارۍ وارنټ یې هم جاری کړی دی. دغه کس د نیولو لپاره پاکستان نړیوال پولیس یا انټرپول ته خواست کړی و. د استریا پولیس وای د سشمبي یا د نهې پورس د هنګری جنوبي پولیس سره نږدې د یو ډلې نورو کسانو سره یې په یو ځای ونیول و. خبري ادارې وای نیول شوي تن د نورو ګڼو کسانو سره استریا ته په ناقانونه توګه ورداخلېدو نه وړاندې د کروشیا، سربیا او هنګری پولې ته نږدې نیول شوی دی. د ای پی خبری ایجنسی د رپورټ تر مخه د هنګری یو عدالت د زیارت په ورځ د دغه تن پاکستان ته واپس لیږلو په اړه اندېښنې ښکاره کړې دي. په دغه تن الزاماتو کې دا تور هم شامل دی چې یو مرګ یې د کال 2015 د جون په میاشت کې کړی و. خو دی دا تور ردوي او وای دغه وخت کې دی په یونان کې و. په هنګری کې د مرګ سزا نشته، نو ځکه ځایي چارواکي د پاکستان نه ضمانت غواړي چې دغه تورن کس ته به د مرګ سزا نه ورکوي. تر اوسه د دغه تورن کس پاکستان ته د لیږلو فیصله نه ده شوې.
وایس آف امریکا ډیو ریډیو
استاسو په ټوله نړۍ کې په ویبپاڼه هم اوریدلی شئ.
زموږ د ویبپاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو ده قدرمنو اوریدونکو، او اوس هم یو بل ریپورټ ولور ته ستاسو پام راګرځو چې هغه د خیبر پښتونخوا د حکومت لخوا د هغه اعلان په اړه دی چې وایي دوی په ایالت کې زرعي مځکې و خلکو ته د کښتو کروندې لپاره د ورکولو په اړه غور کوي. تفصیل صادق قاسم شاه په دې رپورټ کې راکوي.
د صوبه خیبر پښتونخوا حکومت په صوبې کې زرعي یا د کر کروندې لپاره سرکاري ځمکې باندې آبادای کولو باندې پابندي په هکله یو حکومتي کمیټي جوړه کړې چې جایزه واخلي د زراعت محکمې په کومو ځمکو باندې غواړي چې هغلته دي په آبادو باندې پابندي ولګول شي. د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې شوې د وزیرانو کابینه غونډې نه پس په دغه غونډه کې په دې اړه شوې فیصلې د یو مطبوعاتي کانفرنس په مهال د وزیر اعلی مشیر مشتاق غنی صدا سے بیان کړلې.
محکمہ زراعت کی ملکیتی زمینوں کو تعمیراتی مقاصد کے استعمال کرنے پر پابندی عائد کرنے کی تجویز پر کابینہ نے محکمے کی التجا مؤخر کر دی اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری کی نگرانی میں ایک کمیٹی تشکیل دے کر اس مسئلے کے تمام پہلوؤں کا تفصیلی جائزہ لینے کی ہدایت کی.
دو وزیر اعلی مشیر مشتاق غنی اویل چھ د زراعت محکمے زرعی ازمکو باندھے آبادہ پابندی لگولو خواست فی الحال مؤخر کرے شو، او حکومت په دې اړه یو کمیټي جوړه کړه چې جایزه واخلي چې د دې مسلې هر اړخ وګوري. د وزیر اعلی تر مخه زراعت د دې صوبې مهم شعبه ده او جایزه اغستل پکار دي چې دې شعبې کې پیداوار څنګه زیاتې دي شي او د صوبې د غلې ضرورت څنګه پوره کېدي شي او زمیندارانو ته کوم مراد ورکولو ضرورت ته.
وزیر اعلی نے کابینہ کو مزید بتایا کہ چشمہ رائٹ بینک کینال کی تعمیر کے منصوبے کی تکمیل سے صوبہ خیبر پختونخوا گندم اور دیگر اجناس کی پیداوار میں خود کفیل ہو جائے گا.
د وزیر اعلی مشیر مشتاق غنی اویل وزیر اعلی کابینه ته اویل چې چشمه رائټ بینک کینال منصوبه باندې کار سره تر رسیدو سره د صوبې د غنم او د نورې غلې ضرورت به هم پوره شي او بهر نه به راوړلو ضرورت نه وي. مشتاق غنی اویل چې په زرعي ځمکو باندې د اوسېدو لپاره رهایشي آبادای یا هاوسینګ سکیم جوړولو باندې هم د کابینه غړو تنقید وکړلو او حکومت نه یې غوښتنه وکړه چې د دې مخنیوي وشي. کابینه دا فیصله وکړه چې په دې اړه منصوبه بندي پکار ده چې د کر کروندې زمکی تبای نه بچی او داس زمکی زمیدارانو په لاس کې ورکولو او زمیدارانو له حکومتي مراد ته رسیدو لپاره مدد ورکولو ضرورت ته. وزیر اعلی پرویز خټک دغه کمیټه ته د دې مسلې هر اړخ جایزه غستلو او بیا راتلونکو د کابینه غونډې ته رپورت پیش کولو حکم ورکړلو. د وزیر اعلی مشیر مشتاق غنی د یو سوال په جواب کې وویل چې اکثر د فارست کالج یا د زراعت محکمې ډېری سرکاري زمکی چې خاریو کې دي او د سړک په غاړه دي قیمتي ځمکې دي او دغه باندې دوی تحقیق لپاره کار کرونده کوي، خو نور داسې ډېرې ادارې دي چې اکثر په داسې ځمکو یې آبادی کړې ده. وزیر اعلی دا فیصله هم وکړه چې دغه کمیټه دي دا هم وګوري چې د زرعي ادارو کم داسې ځمکې دي چې هغه کلیوالو علاقو یا د ښار نه بهر ځمکه ورکولو سره د هغوی مسله حل کېدی شي او د ښار کومې داسې ځمکې دي چې هغلته آبادای کېدی شي. سادیا کاظم شاه، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
قدرمن اوریدونکو هم له دې سره د ډیبو ریډیو درې ساته سهارنۍ خبرونه پای ته رسیږي. خو د پاکستان په وخت ماښام شپږ بجې او د افغانستان په وخت پنځه نیمې بجې به یوه بیا زموږ همکاران له تازه خبرونو او رپورټونو سره ستاسو درنه خدمت ته راځي. تر څو زه نصیر احمد کاکړ سره د پروډیوسر صداقت جان اجازه غواړم. تل خوشحاله، سرلوړي او بریالي اوسئ.